په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي. خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1901 کال کې و، د اوشکو امیر.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوي واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سرګي خو خپل لاله غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود باوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ محرکلی دسترگ ایخی، زمانه مود جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپه کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خندونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیه ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو زورونې مخ په ډېری دودي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي پر رسنیو کې خزینه خبريالان له خپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فریدی نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د زورونې د دې لامل شوی چې یو مشر خزینه خبريالان خپل دند پرېږدي. مرمن نیکزاد وایي دغه زورونی او توپیری چلن نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلن، لګي تنخواګانی، کورنۍ ننګونی او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسي د خزینه خبريالانو له نورو ستونزو شمیرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1020 خزي په کار بوخت دي چې په وینا یې دا د 13 کلونو په پرتله د پام وړ کموالی خی، خو په دې اړه کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله. د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندز والی وویل چې د حاجی شهید جمعات 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي. او د ساقي بایي جمعات چې 1500 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 211 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت دهنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمو د مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډۍ، ای خانم، طلا ټپی او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 211 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه د کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي. دا زمونږ استاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیته ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته. کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغو شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی وی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو لورځ سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې له کوره د هلک په نامه دسمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیبی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په توافق ورسېدله او هلک یې خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه نو بیا هغه وخت کې هغې نه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضې ورته سرې وي چې کلچې او شدې ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، بیا هغې کې یو ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنې د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مینوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنې په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسېږي نو د دوی لومړنی هنر چې زده کوي هغه خامک دی، ځکه چې په راروان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډېر په درد خوري. دا ډول د شاوو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړوي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، د هغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډېر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال ووبي او شاوو ته ور ډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې نجونې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال هماغه هلک ته ورلیږي.
یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دسمال چې دی جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې پې نظري چاپېری، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد کوي.
د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی چې تازه یې ورته دسمال راوړی خپل خوښي را سره شریکوي.
کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال راوړی، په دغه دسمال باندې ډېر ښایسته ښایسته ګلان انځور شوي دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي دا ستا نامزادې په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادې تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوست.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتون تر شوم لمړی پښتون دا کوم چې د پښتو ورځی د ټاکلو لامل سو ولی مو پښتو ورځ و ټاکلو په دې هر کال منځي او بیا په ځنګړي ډول تاسو دغه ورخه ډیر پام کړی دی.
خاغله محبوب لمړی تاسو بیا ټول پښتون ته د پښتو ورځی مبارکي وایم. د
پښتو راز څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو دا ستونزې دومره ډیرې وي بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي خو د ډیرو چېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي نو موږ کدا اړین وګڼل چې دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې البته د پښتو یادونه وشي د ستونزو یادونه وشي نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده
او څو کال کېږي چې دغه ورځ زیږېدلې ده او منځل کېږي
نو 2012 نه دومره د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې و چې ډېر خلک پکې راغلي وو په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه وشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې و او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوی وه نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی
لیوال سپ آیا د پنوري نړۍ کې د نورو ژبو هم دا شان ځانګړي ورځې شته کنه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره د تنمانځل کی
زه غواړم چې دلته یو ډیر سرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده د پښتنو د سیاست ورځ ده د پښتنو د اقتصاد ورځ ده د بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوا خبرې دي چې دا ورځ به لمان جوړي یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه لري چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري نو کله چې د دې یادونه کیږي دا غوښه کې تکلیفونه بل لري کیږي وروره او دوه هم بیا هغه سیاسي خلک دي نو دغه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هواي ډیرو سره داسې دا نه یاد چې دا د پښتو ژبه د پورې تړاو لري ځکه پښتو ژبه پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته د ژبې ورځ نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته د پښتو ورځ ځانګړي خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده
لیوال سب استاسی د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه تاسو حالت بحث وکړه لاغره وروسته ګڼو بیلا بیلو بنسټونو هر کال دغه ورځی ون مانځلې او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه بحثونه وکړل د دویم کال د کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ مانځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي
نو که راشو د پښتو ورځ د تړاو نه ک د پښتو ستونزو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی د هیواد بهر دي، اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټې لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتې چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواد بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خپاغه کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه، خو د پښتو ورځ باندې مونږ کاش چار څوک سره کینی. نو دا ډېر اړین ده د هغو دپاره څوک چې بهر هیوادو کې ورک دي، په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره، کومې کورنۍ چې د باندې اوسېږي. دوه برخې، یو ځوانان او یو سپینګیری به د پښتو پورا سره پیدا کوي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، غوي ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد مهاله کې، بیا به په دغه کې موضوعات ډیر شریکیږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي وي، کاغه دینی وي، کاغه اقتصادي وي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علی واسب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د دمنځنی په پارسي؟
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلمه او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري، په ډول وګوري او دوی راټول شي، هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي، هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل لټوي کاغه هر څه وي. د ټولو نغټه ستونزې د پښتو ورځ ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي، او دوی باید چانه سترګونه سوځي چې زه پښتون یم، دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم، که دا سوي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي. په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي، حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي، او هیڅ د دې نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي، که لاندې والا دي که برني دي.
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فرا په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي، نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمار کې مسول هم د شن آزاد خبریال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته راغله.
مننه کوردان خوشاله چې وخت مره کړ تاسو سره د لغ خواړه ول.
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او هم د شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنې هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت کې تاسو سره په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15 کال فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکره ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعری جوړیږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات او کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. او د همدغو کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکارانو وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت و چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب، کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایسته تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې ستاسو شعرونه اکثر اورېدونکو هم شاید اوریدلې، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که موږ ته معلومات راکړي؟
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و، د اوښکو امیر. سره دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګورې ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره، د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د 20 شاعرانو، په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي؟ څومره چاپ راماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا 1500 شعرونه فکر کوم چې ما وویل.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور تمام شي. ویلی شو چې بیا هم دغه 3-4 کتابه په چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي، د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو، او یا پیسد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونشو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او لیدل کېږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتي ته ودرېدل. یو د لښتي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښته. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناست له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کېښود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده، توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وایسته. بېرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خدا زلی ژوب لپخه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ را واړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې آوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورل کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې د ورل کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مزمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو. بیرغ مسموم چکرو پنړی کې اکلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهارګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لختل پلاره یې ادب توره او مشرتو برته په میراث کې پاتې وو. د هم لک خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې وه. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجری دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ تر وباله کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال توریالی او پو مشر وو د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک کرور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زر هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یو ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه ویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاڑی تر غاڑی زما زړګی خو خپل لاله غاڑی کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند وچ کا چې زړګی مومی سما خپل سودا کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې کنیز ده نیز ده نیز ده بلتون ده زړنی زوړی په ویر شړلی په غم زبون ده که اور ده اور ده په زړه یې اور ده که اور ده اور ده په زړه یې اور ده دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور ده. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې تر نک ټال کړم ستا له خلګیا خړو خړو وبو سیوان کړي بیل ملکیار دے پا پاتې لیار دی سوبي جانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړۍ له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړۍ تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهی سماسات په روحیې قبول کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
مزدک در څنګه ټول څنویخ مشران شو سمشران هم د ملکې له درباره ملکه در روانه نکیدینا وا پندو یو آسمانی جامو کې راغله د خایست پرنیانی جامو کې راغله د ساکی تبر مشران کتار ولاړ دی د خایسته زرین امر ته تیار دی. ملکه پر خپل دریت ور وختله مخامخ سپو وقار ګوري لخ کرده د څلوېخت مشران خیل ته خطاب دی د ملکې د وینا یو نوی باب دی د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ خدای مراوله د ستر هرمن درگاه ته لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي زمانه مو د جنگونو تر شا پریخي نن راټول پر یو ټغر پر یو غولی د ساکی خیل خانو جوړه د ټولنه تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي د وګونو خیل خانو به پرې زړه خاد شي له هامونه تر کاسغر او آموروده له باختره تر باګرام او تر کابله سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي له پامیره رانیولې تر زابله سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی د ساکی ټبر و لوی پښې دی د ساکی ټولنې خویندې خیل خانې دی که زرنګ دی او که بست زمونږ دوه سترګې زمونږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دی تاسو ټول څلوېخت مشران زموږ ښاغلي د ساکانو د ټبر د سر وګړي په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست سره وتړئ د کلک پیوستون پړي ساکستان دی وی سر لوړی تر ابده په هیرمند خړوب او مست په هوماوي له هر نن نمو دی ښه هر سباوي لخکر چیغې کړې مشرانو غږ کړ پورته تخت و بخت برقرار و ساغلی زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجل یو ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچل یو ساکستان زمونږ هیواد دی مونږ پرې ویاړو د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.
تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.